سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل به د خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې بیا هم له تاسو سره یم. خو لومړی خبرونه واورئ. پاکستان وایي چې له افغانستان سره اوربند تر اوسه ټینګ دی، ځکه د کابل له لوري ډاډ ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي نن په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې اوربند پر ځای دی، خو اسلام آباد به هر راز پارونو ته ځواب ورکړي. اندرابي زیاته کړه چې کابل په دې برخه کې دوی ته اطمینان ورکړی دی. په عین حال کې ترکیه ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په استانبول کې وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې د افغان طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه دا و چې د بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیلوي. دواړه لوري په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسیدل. د ترکیه دولتي ټلویزیون RTA د خبرو د ټکنۍ کېدو پړه پر هغه څه چې د پاکستاني لوري غیر عملی غوښتنې بللې دي اچولې ده. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې د پاکستان غوښتنې کومې وي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې وویل چې د مهمو لارو په تیره د تورخام او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې 3 اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شامل دي د سړک په غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. وروسته یو ورځو کې لک تر لګه 3 ماشومان او یوه ښځه د دغو شرایطو له کبله مړه شوي دي. شکیب ادعا کړې چې په ځینو سیمو په تیره په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو تر ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمنی کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولېږل شي چې 9 میاشتې مخکې په یو برید کې 2 کسان چې یو یې کوچنی ماشوم و ووژل. د پیښې هغه مهال د جرمنی خلک حیران کړي وو. د څارنوالانو په وینا د افغان چې د جرمنی د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیز په اشافنبورګ ښار کې یو سړی او یو 2 کلن ماشوم ووژل. او د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکیچن کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو ځواکونو د پنجشنبه په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی دی. او د اسرایلو پوځیان 2 ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین حال کې په بل سرحدي کلي عدیسا کې یو مذهبي مرکز د اسرایلو په برید کې ویجاړ شوی چې د پیښې د لبنان د چارواکو سخت غبرګون پرولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دی چې د عملیات د حزب الله ډلې د مرکزونو پر ضد ترسره شوي دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په ټولنه کې ادغام یا انټیګریشن هغه لوی ستونزه ده چې په بهر کې ډیری افغان کډوال ورسره مخامخ دي. که څه هم دا یوازې افغانان نه دي چې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، خو د ډیرو نورو هیوادونو وګړي هم د ادغام په برخه کې ستونزې لري او دې مسلې ته د هغو توجه هم اوښتې ده. د مسلې د لویدیځو هیوادونو په تیره د اروپایي دولتونو او حکومتونو او په تیره خلک له یوې لویې لانجې سره مخامخ کړي دي. په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت د کډوالو په چارو کې یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته متوجه دي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخامخ شوي او له کبله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. خو د انټیګریشن یا د ادغام مسله یوازې په دې پورې نه خلاصه کیږي. دا شنن کې یو شمیر نور مسایل هم یادوي او د هلارې او مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري. وړاندې کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه وخت نا وخت په جرمي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو او ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي چې له کبله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې هم اقدام کړی دی. همدا اوس په ترکیه کې د ادغام یا د انټیګریشن د ستونزې په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون یوه غونډه هم روانه ده او په دې کې یو شمېر افغان فعالان هم حاضر دي چې زموږ د دې غونډې میلمانه هم له هغه ځایه خبرونې ته بلل شوي دي. د خبرونې میلمانه دي صفت الله زاهدي، په جرمني کې ډیره افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار، او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. مخکې لدې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام په لویدیځ کې د افغانانو د میشتیدنې، د هغوی د ستونزو او د جرایمو د عواملو په اړه د یو راپور اوریدو ته راګرځوم.
مشکل زبانه کې یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لار تر دې ځای راخلو.
افسل میشه کی جرمنی اومدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیل په اروپای هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبرې خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نور ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او لامل یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پانتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکي اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو څه سره رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کېږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شایده سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمېر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دوی ویلي، بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اوتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوا د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پیښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نو موري د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایط له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړی او خپل کورنۍ ته پیسې ولګي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمیر کسانو لخوا د جنسي تیری او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل لاسونه دا چې افغانستان کې مثلا دغه منګه ورته جنسي فقر وایو چې هلته دا ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامع اغوندي، دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر مهرباني ډک برخورد کوي، ځکه پیژري دردي کې چې دوی دی مهاجر دی او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي. او دا سم پیږي کې چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي زورونه وشي.
د سویس دولتي رادیو او تلویزیون هم شاخوش په غونې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډواله او مجرمینو چې افغانان یې هم برخه ده شکایت لري. کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي زورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هغه په فرانسه کې هم مخ په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری اژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنگ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوی راغلي کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمينه برابر شي، د ژبې زده کړه او فرهنگی ریټو پیاوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې راستنې څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمن ډول تر څارلاندې ونیول شي،
باید په صورت هدفمن زیر نظر قرار کړي.
په راپور کې مرکه شوي ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10مه تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي و چې د خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي، په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له راایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي، وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د انټیګریشن یا ادغام د مسلې او له دې کبله د جرمونو په ډیرو جرمونو کې د افغانانو د لاس لرلو د مواردو په اړه مفصل راپور مو اوریده. ورزو دا باس پیلول کڅ څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونه میلمانه دي یو صفت الله زاهدی په جرمنی کې ډیر افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار دی، او همدارس انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. دواړو ته خرغلاست وایم. زاهدی صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس مهال تاسو په ترکیه کې یاست، هلته او هلته یو لوی غونډه روانه ده د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون. لمړی خو اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړئ چې دا د افغانانو له کوم د ژوند له کوم اړخ سره دا غونډه تړلې ده.
تکل صاحب سلامونه ټول اوریدونکو ته، او په دې هیله چې شو صاحب ډیر مننه تاسو یو ډیر ښه ټکی ته اشاره کړی د انټیګریشن یا ادغام، چې دا په ټولنه کې ډیر مهم دی. البته دا اوسنۍ پروګرام چې د ترکیه کې د ازمیر ښار کې د اروپایي اتحادې په مالی مرسته د افغان سازمانونو د پاره جوړ شوی چې تر څو پورې وکولای شي هغه کډوال چې په اروپا کې اوسېږي د هغوی د پاره دوی ته څنګه کولای شي چې په ټولنه کې مدغم شي، او د مدغم کېدو لپاره څه کول پکار دی. دوی بېلابېلې لارې چارې لټوي او د هغې لپاره کار کوي چې دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې غواړي دغه سازمانونه بشپړ کړي، تر څو پورې هغه معلومات چې دوی خپلو خلکو ته یا کډوال ته وړاندې کوي تر څو پورې دوی ته په سمه توګه ورسیږي، او په راتلونکي کې افغانان له بېلابېلو معلوماتو څخه برخمن اوسي تر څو پورې د جرمونو د مخنیوي په کچه کې هم کموالی راسي، او اکثریت دغه جرمونو چې هم رامنځته کېږي لویه ستونزه دا ده چې کډوال بشپړ معلومات په ځینو مواردو کې دوی نه لري، ځکه چې هر اروپایي هیواد خپل ځان لپاره بېلابېل قوانین لري.
زاهدی صاحب، دا خو دلته دوی بحث کوي په د اروپایي ټولنې په کچه له رضاکارانو سره، د کډوالو له ټولنو سره، او له بېلابېلو بنسټونو سره، له کورنیو سره، له پلرونو میندو سره، او په خپله له ځوانانو سره چې د انټیګریشن په مسله کې ستونزه لري، له دوی سره له کومې لارې تماس نیول کیږي؟
ته دوی سره عموما دغه د کډوال سازمانونه چې دي هغوی بېلابېلې غونډې په مختلفو ایالتونو کې، په جرمني کې تقریبا شاوخوا 1500 د کډوالو سازمانونه، په ټول پاکستان چې ډېره برخه یې په جرمني کې دي، دوی بېلابېلې غونډې جوړوي، دغه کډوال راغواړي او له هغوی سره ناستې کوي. عموما هغوی ته د ژبې د زده کړو، د کلتور، فرهنګ، د دې سره تر څنګ د کار، د دوی دپاره د کورونو پیدا کېدو برخه کې، او یا هم د پراکتیکوم یا د لنډمهال زده کړې په برخه کې بېلابېل پروګرامونه وړاندې کوي. په دغسې حالت کې دغه کډوال چې دي اکثریت هره ټولنه چې ده هغه په خپل ایالتونو کې له خپلو خلکو سره اړیکې او تماسونه لري، او دوی د واټساپ ګروپونه لري، د بېلابېل چینلونه لري، په اصلاح خلکو لپاره ایمیلونه لیږي، لیک ورته لیږي، او د ټلیفون له لارې هغوی خبروي او هغوی ته وایي چې په دغه ورځ باندې دغه پروګرامونه دي تاسو راغئ. دوی راځي دغه کسان دلته کښېني، خبرې کوي، بحث کوي، او د دوی لپاره مختلفې برنامې هم پلان سوي وي او دوی ته وړاندې کوي چې په دې کې بیلابیل پروګرامونه دي چې وړاندې کېږي. زه د جرمنی بون ښار کې چې د کډوالو یو سازمان د افغان سره په دې برخه کې کار کوم، موږ تقریبا تر پنځوسو زیات پروګرامونه داسې جوړ کړي او په هغه کې مو لسګونه افغانان راټول شوي راغلي او دوی دلته کښېنستلي دي، بیلابیلې بحث کړی دی. د ځینو مثلا د کار په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې او له دوی سره مو د یو شمېر خپله د المانیانو په مرسته د خپله د دفتر په ډېرو برخو کې کومکونه ورسره کړي او دا خلک یې بیلابیل ځایونو ته معرفي کړي. مثلا د دوی دپاره د سی وي ترتیب، د دوی دپاره د یو غوښتنلیک جوړول، د هغه سره تر څنګ د دوی د اسنادونو په ارزیابۍ کې په دې برخه کې ټول کې موږ کومکونه ورسره کړي، لاره چارې مو ورته ښوولې او بالاخره دوی خپله لاره خپله پیدا کړي او چې ډېر کار شوی. واقعا هم ډېر خلک په دغو سازمانونو سره په ډېرو برخو کې هوسا شوي هم دي او دوی ډېر ښه معلومات هم ترلاسه کوي. کله ناکله که نه پوهېږي هغوی دغه سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی ورسره په ډېرو برخو کې مرسته هم کوي.
مننه زاهدی صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو زده لرم، بیا ورځو انجینیر صاحب ته او له دوی سره به هم خبرې وکول، انجینیر صاحب بشیر سره. خو په جرمنی کې د زیاتو جرایمو په اړه غلرو راپورونه لرو او تقریبا 2000 کزما سم په یاد وی تر اوسه پورې هغه افغانان چې په جرایمو باندې د محکمو لخوا محکوم شوی دي هغه افغانستان ته په پروازونو کې هم استول شوی دي. دا موارد یوازې په جرمنی کې زیات دي او کله جرمنی نه راپورونه راځي؟
ډېر شتکته د اشاره وکړه. واقعا هم اکثر وختونه دغسې خلک چې په نورو هیوادونه کوي هغه داسې فکر کوي چې ولا افغانان ټول دلته جرمونه کوي. نه، که موږ د جرایمو کچې ته وګورو، تېر میاشت کې چې اکتوبر کې یو راپور خپور شو هغه کې سوریه، د ترکیې او ځینو نورو هیوادونو سره سره افغانان هم په ځینو جرمونو کې ښکېل و چې دغه کسانو چې هغه لست یعنې خپور شوی و چې په هغوی کې د سوریه کسان د جرمونو په کچه کې ډېر لوړ ریکارډ درلود، ورپسې د نورو هیوادونو نوواو څلرم او ویله پنځم هیواد افغانستان وو چې دغه جرمونه رامنځته کړي وو. ولې دغه جرمونه رامنځته کیږي؟ لتونه څه دي؟ د جرمونو د رامنځته کېدو لوی علت هم دا دی چې دا کسان چې له کلونو راهیسې دلته په المان کې اوسېږي، د المان هیواد دوی دپاره د ژبې د کورسونو او د هغې سره تر څنګ دوی ته د اسنادونو د نه ورکړې یا د صحیح ځواب د نه ورکړې له امله او کله کله دغه په المان کې د بیوروکراسۍ دغه مخنه چې دلته شته یعنې بیوروکراسي ډېره زیاته ده، د هغې له وجې څخه ځینې کسان په ځینو ځایونو کې دومره په تنګ شوي چې بالاخره له دوی څخه جرمونه کېږي. او البته یو شمېر کسان چې دوی په قاچاقي ډول باندې المان ته راغلي دي او د دوی د قاچاقي یا د قاچاقي لارو ډېرې سختۍ ګاللې، د دوی څخه ډېرې پیسې مصرف شوي او بالاخره دلته دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی په هغه شرایطو بشپړ نه وي چې تر څو پورې دوی کار وکړي، د دوی څخه کورنۍ پیسې غواړي، دوی دلته له لهانده او سرګردانه ګرځي. بالاخره د دوی ته یو قسم رواني ناروغي ور پیدا شوي چې د دې رواني ناروغۍ سربېره په ټولنه کې د دلته صحیح فهم او د هغې سره تر څنګ نه زده کړې، د ژبې نه زده کړه، صحیح نه مدغم کېدل، دا د دې یو لوی علت دی چې بالاخره دا خلک دومره ټینشن سي یا دومره خفګان ته ورسېږي چې له دوی څخه جرمونه ترسره کېږي. که تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده، که د المان حکومت د دغه کسانو د ادغام په برخه کې لاس په کار سي، دوی صحیح مدغم کړي، دوی ته د ژبې کورسونه ورکړي، د دوی د اسنادونو برخه ژر ورته وسپاري او دوی دلته یا قبولیت ورکړي او یا ژر رد کړي، زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه وي. هغه کسان چې لاوس هم یا ځینې کسان په قانون توګه باندې راځي، زه د یو د کډوال د سازمان د یو رضاکار په اساس دوی غوښتل کوم چې هیڅکله دغه لاره مه خوښوي. دا ستاسې د ژوند هغه اخیري هغه حد دی چې بالاخره تاسو دومره ستومانه کی چې دلته راسي تاسو خو جرم ترسره سي یا مو بیرته خپل هیواد ته ډیپورت کړي او یا هم تاسو دلته عمر قید سي یا هم تاسو یو سزا درته درکول سي چې تاسو هیڅ کله په اروپایي هیوادونو ته بیا راتګ نه شئ کولای. نو لویه ستونزه دا ده چې ولې دغه ستونزې رامنځته کیږي چې دوی صحیح نه وي مدغم شوي نه وي او یا هم دغه لکه مخکې چې مې یادونه وکړله دوی ګڼې ستونزې لیدلې وي په لویو لارو کې او مثلا دوی ته د قاچاقبرانو له لورې ویل شوي چې تاسو شلمه ورځ تاسو اروپایي هیواد ته لیږل کیږي او همالته به یاست، خو ولې دوی خبر نه یې چې دوی میاشتو میاشتو په پښو مزلونه کوي ان په ځنګلونو کې مثلا په سیندونو کې. موږ تاسو ولیدل چې ډېری افغانان په سیندونو کې اوبه وړل او مړه سوله. یعنې دا هغه غلط فکرونه دي چې د قاچاقبرانو له لورې دوی ته ورکول کیږي او بالاخره دوی چې دلته راسي دلته وګوري چې دلته باید زه ژبه زده کړم، دلته باید زه زده کړه کړم او زه باید دلته خپل ځان قانون ته برابر کړم، وروسته باید دلته د یو هیواد تابعیت یا قبولیت واخلم او دغه څخه وروسته کار وکړم، بیا خپل کورنۍ ته پیسې ولیږم. دا ډېر وخت اړتیا لري چې بالاخره دغه هر څه د دوی دغه فکر دوی ټینشن کې یا ناروغي کې او دوی څخه د ناروغۍ په حالت کې دغه ستونزې رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدی صاحب. انجینر صاحب بشیر تاسو ته هم خراغلاست وایم. په بلجیم کې د افغان کډوالو وضعیت مخصوصا د ځوانانو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې تاسو واورېدل زاهدی صاحب په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت ډېره ښه رڼا واچوله. تاسو له افغانانو سره په تماس کې اسالته د کډوالو سازمان لري افغان ټپ، هلته تاسو څه وینئ او ځوانان څنګه دي، وضعیت یې څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته او د حضرت رضی ټول اوریدم که تاسو خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
رښتیا هم لکه څنګه چې زاهدي صاحب یادونه وکړله، په جرمني کې ډېر خبرونه د افغانانو خصوصا بالخصوص د افغانانو رامخکې شوي دي چې په ډېرو قضیو کې ښکېل و دوی. متاسفانه په بلجیم کې هم داسې قضیې رامنځته شولې چې د وروستۍ قضیې متاسفانه دا دی یوه میاشت وړاندې سپتمبر په نیمایي کې وه چې یوه افغان درې کسه په چاقو باندې ووژل متاسفانه، او د هغې نه وړاندې هم همدغسې ځینې جنایي پېښې رامنځته شولې. دا چې علتونه یې څه دي، بېلابېل علتونه لري، ولې د دې تر څنګ لکه څنګه چې زاهدي صاحب ورته اشاره وکړله هماغه علتونه یې کېدلی شي، ولې د موږ په بلجیم کې یعنی د موږ د اړخ نه موږ همدغه ستونزې ته په توجه سره موږ هڅه کوو چې خپل افغانانو ته د ادغام په برخه کې د دې لپاره چې په ټولنه کې راحت او سا شي، د دې لپاره موږ د بلجیم افغان ټپس د لارې نه موږ معلومات په پښتو ژبه باندې خپروو او د دوی سره د افغانانو سره د ډېرو پښتنو د کوم پښتنو په برخه کې مرسته کوو، د هغې ځوابونه ورته لټوو چې دوی ورسره مخ کېږي. رښتیا هم د ماتې نظر نه او کېدای شي دا یو فکت هم وي او حقیقت هم وي چې ستونزه هغه وخت کې رامنځته کېږي چې یو څوک په یوه موضوع باندې ونه پوهېږي، معلومات د هغې ځای نه ونه لري او یا یو سوء تفاهم موجود وي، یعنی ناپوهوالی موجود وي. نو په دې برخه کې موږ خپله هڅه کوو د افغان ټپس د لارې نه چې موږ پوهاوی رامنځته کړو او افغانانو ته خصوصا پښتنو ته چې هغوی بلجیم ته راځي د هغوی د انټیګریشن یا د ساده ادغام دپاره لاره هواره کړو. او په دې برخه کې د موږ سره ډېر رضاکار نور ملګري همکاري کوي او موږ خپل دې یون ته دوام ورکوو.
مننه بشیر صاحب. یا تاسو یا زاهدی صاحب وروسته که درته ممکنه وي او ارقام در سره وي اوریدونکو ته د هم وایست چې دغه تناسب د افغان کډوالو په جرمنی، بلجیم، فرانسا، شمالي اروپا او د اروپا په نورو برخو کې څومره دی، یعنی تفاوت د افغانانو څومره دی. موږ دومره پوهیږو چې احتمالا زیاترین شمار د افغان کډوالو په جرمنی کې اوسیږي، مګر وروسته به تاسو د هم لطفا راته ووایاست چې په کوم هیواد کې څومره خلک اوسیږي. یوه بله خبره چې زه غواړم له تاسو یو پوښتمه، هغه د قوانینو مسله ده. موږ په افغانستان کې تقریبا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ډیرو ننګونو سره مخامخ وو. تقریبا په افغانستان کې د قانون حاکمیت کوایو چې نه درلودم ډیره ناسمه خبره نه ده. حتی د جمهوریت په کلونو کې چې ډیر د قانون د حاکمیت خبره کېدله، بیا هم په امنیتی دلایلو په هغه اندازه چې مثلا په نورو هیوادونو کې، حتی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د قانون حاکمیت پلی دی یا پراخ دی یا عام دی، موږ هغه نه درلوده. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې ځوانان کله چې لمور زیږي په یو ډول تشدد او خشونت سره یا مخامخ کیږي دوی په خپل او یا اوري دغه په باب. د قانون حاکمیت اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات ټینګ دی. دغه تناسب څنګه عمل کوي او افغانانو ته ستاسو دغه ټولنې د قانون د حاکمیت اهمیت څومره ورخی؟ مونګوینو مثلا په دا ویډیوګانو کې چې مونګوینو پر ټولنیزو شبکو افغانان مخصوصا په اروپایي هیوادونو کې، البته په امریکا کې هم شته، خو تر ډیره په اروپایي هیوادونو کې افغانان په عجیبو غریبو لباسونو کې، البته محلي لباسونه خو نه دي، افغانستان خو ډیر منلي او خل لباسونه دي، مګر د زورورو په لباسونو کې، د نظامی لباسونو کې، دا برګه پرانګي چې اکثرا د ځنګړو د نظامیانو د پوځیانو لپاره ځنګړي دي، په دې لباسونو کې دوی په خارونو په بازارونو کې ګرځي، عجیب غریب حرکات کوي او ډېر د جنسي تجاوزونو راپورونه هم را رسیدلي دي. مخصوصا په غوایلو کې زنو نه پیغام چوس په دې وختونو کې دا ارقام څومره وي یا په وضعیت څومره بدل شوی وي. دغه د قانون د حاکمیت په مسله کې لطفاً اوریدونکو ته وایاست چې له دوی سره څوک کار کوي، څنګه ورته تشریح کوي، ځکه اکثره بې سواد ځوانان د قانون په مفهوم او ماهیت باندې نه پوهیږي یا په اهمیت باندې.
بالکل واقعاً دغه یو ستونزه ده او دغه تفاوت چې د افغانستان او د اروپا ترمنځ دی، دا خپله باندې ځینې ستونزې هم را پیدا کوي او کوم ازادۍ چې دلته موجود دي د هغې نه غلط تعبیر هم کیږي. لکه څنګه چې تاسو وویل، د لباس او یا د نورو حرکتونو په ډول باندې دین ځینې غلط تعبیر رامنځته کیږي او اکثره وخت کې دغه داسې ستونزې راځي کوي چې نور ملتونو په مخ کې یا په دغې په سترګو کې یا د هغوی په افکارو کې یو ډول د تبعیض یا یو ډول د افغانانو د بد ښودلو تصویر وړاندې کیږي. چې دا په دې وروستیو ورځو کې همدا اوس همدې اونیو کې، له تېرې اونۍ او د روانه اونۍ په بلجیم کې په دې باندې خبرې کیږي چې د کډوالو چارو وزیر ته یو ډول د هیرو لقب ورکوي. یعنې دا غواړي چې ځان یو ډول هیرو یا یو ډول قهرمان حساب کړي، هغه ځکه چې دا غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي، د دې لپاره غواړي خبرې وکړي چې تر څو هغه افغانان چې دلته بلجیم کې په جرمونو کې ښکیل دي یا په راتلونکي کې په جرمونو کې ښکیل کیږي، دوی افغانستان ته ډیپورت کړي. ځکه دا یو ډول میډیا کې یا په دې خبرونو کې هم په دې خاطر باندې ډېر فوکس پکېږي او د وزیر ته یا د کډوالو چارو مسؤل ته د هیرو یا د قهرمان لقب ځکه ورکول کیږي چې اکثره افغانان چې کوم حرکتونه په کارونو کې یا په داسې عامو ځایونو کې ترسره کوي، هغه د خلکو نه خوښیږي، هغه د ټولنې نه خوښیږي، ځینې وخت کې ځینې ویره احساسوي د خپل خلک. ولې بیا هم موږ دا کېدلی شي چېرې موږ په عمومیاتو کې په نظر کې ونیسو، البته د مثبت اړخونه ورته وګورو، دې شمیر کم دی د دې هغه شمیر افغانانو. ولې بیا هم د دې دا چې موږ خارجیان یو یا بهرنیان یو، افغانان بهرنیان دي، نو ډېر سترګې موږ ته راوړي او ډېر موږ په نښه کېږو که چېرې موږ کالي واغوندو یا خپلې جامې واغوندو یا یو ډول جګړه وکړو خپل منځ کې، یا په زوره باندې خبرې کوو په بسونو کې، نو د خلکو هغه سترګې موږ ته ذکر راوړي چې موږ بهرنیان یو. نو متاسفانه ځینې ستونزې شته چې د مغه یوه ستونزې په خاطر باندې ډېر ګڼ شمېر ښه افغانان هم په نښه کېږي او خلک ممکن دغه په اړه باندې بعد نظر پیدا کړي او احساس وکړي.
بشیر صاحب یو بل خبرم غواړم له تاسو نه پوښتنه وکوم چې په بلجیم کې او بیا به وروسته زاهدی صاحب د جرمنی یا د نورې اروپا او د اروپایي هیوادونو د ارقام هم کور سره وی مخ سره به شریک کی خلک څومره مخصوصا ځوانان څومره لیواله دي چې زده کړی وکړي ځکه چې اکثرا له افغانستان نه چې ځوانان حرکت را کوي ل خپل مایندو پلرونو سره د دوی واده ژمنه داوي چې زدم تاسو پیسې را لګم دلته اکثرا په کار باندې مصروف شي او د تحصیل چاره تر پاتې کیږي ستاسو سره څه ارقام شته چې څومره خلک دلته په تناسب باندې یا په فیصدۍ باندې درس وایي؟
البته عمومی شمیر د افغانانو چې دی دوی چې په دوو سنیو وختو کې م وړاندې نه پوهېږم ولې اوس چې کوم د وروستیو کلونو کې چې کوم افغانان راغلي دوی دوی اکثره چې زه د خبر لرم حتی افغان کېپسته چې دوی مصیف کوي او پیغام استوي او بل د دې تر څنګ په بلجیمیشت افغانانو کې دوی بحثونه کوي په بلجیمیشت افغانانو ګروپ کې دوی بحثونه کوي دوی اکثره د زده کړو یا د مسلکي زده کړو په اړه باندې مشورو غوښتنه کوي یعنی دوی په مستقیم ډول د افغان تپس څخه هم د پوښتنه کوي او په ټولنیز ګروپ کې چې د بلجیمیشت افغانانو ګروپ دی په هغې ځای کې هم په دې باندې دوی بحث کوي اکثره یې دې ته لیواله دي او اکثره په دې باندې پوهېږي چې دوی زده
کړی وکړي او مسلکي زده کړی وکړي. ما هم دا پوښتنه کوله چې یوازې د حرفوي یوازې د حرفوي حرفو یا د مسلکونو زده کړه کوي که لوړې زده کړې هم کوي، یعنی د وړو قصیر المدته کورسونو ته ځي چې یو حرفه زده کړي او که دې ته دوی ورزي چې پوهنتون وایي بیا لایسنس واخلي او بیا وروسته لغنه ماسټری او پی ایچ ډی ودې او توړاندې لاړ شي.
د جمهوریت په وخت کې دلته اکثر افغانان هغه افغانان راکلی دي چې هغوی په افغانستان کې لوړې زده کړې درلودې او ولې بلجیم نسبتا د نورو اروپا په پرتله باندې یو څه متفاوته ده. بلجیم ته اکثر ځوانان راغلي دي چې د هغوی عمرونه یا د 18 کلونو نه ټیټ دی یا په اکثریت کې د 10 کلونو نه ټیټ دی. نو دوی د دې د څنګه چې سره زده کوي په اکثره دوی مجبور هم دي چې دوی مسلکي زده کړي وکړي او د هغه په برخه کې د لوړ زده کړو برخه کې په بلجیم کې ډیر داسې نمونې لرو چې هغوی لوړ زده کړې کړي دي کوشش یې کړی دی پانتون ووایي حتی ډېر کسان زه داسې پېژنم چې هغوی د ژبې د زده کړو نه وروسته خپل د افغانستان اسناد خپل افغانستان اسناد ارزیابي کړي دي دوی دلته او د نور ورز دا کو هڅه یې هم کړې ده چې د برخې یو مستوي بل مستوي وقفي یا اروند برخه کې نور هم باندې ورور شي داس کسان هم موږ ډېر لرو.
تر زیاته مننه له تاسو نه زاهدی صاحب. د هغو ځوانانو شمیر چې په جرمنی کې زده کړو تلیواله دي د نورو ځوانانو پرتله چې یوازې کار کوي او افغانستان ته پیسې لیږي څومره دی تناسب یې؟
تکل ته یو مخ کې چتا یو دا نو خپل د کسانو د شمیري پاړه باندې جرمني کې تقریبا د مال شاوخه تلول لکه 2000 شر لپاره د دسمبر تر 2023 کال پر دلته اوسېدل چې د افغانان دی او له دوی څخه د جرمني حکومت چوغاړي دوی ځنې ډیپورت پر شاوخه 1500 کسان دي چې د په جرمنو کې شکیل دي او یا هم دوی غیر قانوني هغه کسان دي چې دوی قانون کلن رئیس دول توسیدل د نورو هیوادونو په پرتله باندې تقریبا یعنی فرانسه کې شاوخوا یو نقصان ویزر اته سعودیش کسان دي او دغه سي نیدرلند او سویډن او مثلا کاناډا د ځنی نور هیوادونو چې دي لکه ناروې د سویډن دي یا ایتالیا د دغه هیوادونو په تناسب تا یان د امریکا په تناسب تقریبا ډیر افغانان دلته اوسوسیږي. نو دوی ځخه ډیرې غواړي چې د
مخکې لدې چې د زده کړو
مسلې ته ځواب راکړي چې اوس په همدې مسله کې یو دیو کې دا څلور لکه او څو څلوېښت زره چې تاسو یاد کړل په دیو کې دا د ټولو نسلونو کډوال شامل دي او که هغوی چې پاسپورتونه یې اخیستي او د جرمني یا د نورو هیوادونو پاسپورتونه یې اخیستي یعنی وګړتوب یې ترلاسه کړی هغه له دې نه جلا دي
شامل دا یوازې هغه کسان دي چې دوی تر اوسه پورې پاسپورت نه دی اخیستی یعنې له دوی څخه شاوخوا داسې ویل کېږي چې تر اویا زره پورې یا تر پنځه شپېته زره پورې کسان پورې پاسپورټ اخیستی چې دلته دوی شاوخوا نیم میلیون کسان یعنې پنځه لکه کسان دا د افغان وګړي دی چې په المان کې دلته اوسېږي چې د هغوی څخه پنځه شپېته ایله تر اویا زره پورې کسانو پاسپورټ اخیستی هغه د کلونو کلونو راهیسې دلته اوسېدل او دغه وروستیو کلونو کې چې دا نور کسان راغلي مثلا هغوی تر اوسه پر خپل پاسپورټونه نه دي اخیستي دا څلور لکه دوه څلوېښت زره شل کسان چې دي یا دغه کسان چې دي تر اوسه پورې پاسپورټ نه لري یا بې راتلونکي کلونه ځینې د دې څخه په فیصدۍ په تناسب مثلا درې څلور پنځه فیصده د دوی پاسپورټونه اخلي دا پروسه کرار کرار ده یعنې دا په ډېرو ورو توګو باندې چې دوی بیا دلته د پاسپورټ واخلي دوی دلته لکه جرمنی سي یعنې هغه به په د بهرنیو وګړو کې نه حساب کیږي یو شی چې ډېر مهم دی دغه د زده کړو برخه تاسو یادونه وکړه تکر صاحب د لکه افغانان ډېر کوشش کوي چې زده کړه وکړي او دوی غوښتنه هم دا ده چې دوی دپاره د لوړو زده کړو زمینه برابره شي دوی ته د لنډمهاله زده کړې ورکول شي او دوی سره تر څنګ دوی د کار بازار لپاره داسې جوړ شي چې دوی تر څو پورې وکولی شي کار وکول شي ولې د جرمني قانون د کار پر وړاندې چې یو سړی د کار بازار ته وړاندې کیږي هغه ځینې شرایط لري باید شرایط دلته پوره کړل شي اوله دا ده چې دوی باید د بی این سی د بی یو ژبي سند واخلي د ژبي او د هغې سره تر څنګ وروسته به دوی لیبنن دوچلند یعنې په جرمني کې د اوسېدنې یو د یو قانون یو ازموینه ورته ورکړي چې تر څو پورې دوی کامیابه شي دوی باید لږ تر لږه پورې زده کړې کړي او بیا دوی یو غوښتنلیک وسپاري د جرمني د کار مرکز ته او هغوی ته ورته وایي چې زه لوړې زده کړې کوم او یا لوړه بله ژبه زده کوم زموږ افغانان اکثریت ترې کسان چې دلته راغلي هغوی په دې باندې خوشحاله دي چې ته وده زه عاجل دلته یو دوکان کې کار ونیسم یو سوپر مارکیټ کې وظیفه پیدا کړم مثلا یا یو هوټل کې وظیفه ونیسم یا یو سکیورټي ځای یا امنیتي کس په توګه باندې دلته یو ځای وظیفه ونیسم ځکه چې دوی په دې باندې باور کوي چې زه باید لږ تر لږه ژر تر ژره پورې دلته باید زه پنځه کاله یا شپږ کاله کار وکړم اوسېږم له شپږ کال څخه وروسته زه باید خپل پاسپورټ واخلم او بیا خپل ماشومان او کورنۍ راولم خو البته زما په اند دغه کار خپله باید دغه افغانان ونه کړي ځکه چې هغه چا چې لوستې ځوانان دي هغوی دلته کولی شي چې د بی دوه یعنې بی سوای برته وایي چې د هغې ژبې سند ترلاسه کړي د سی این سند واخلي او د هغې څخه وروسته د المان حکومت ته دوی لپاره ډېر ښه چانسونه لري چې دوی پوهنتون کې ماستري وکړي یا ان تر دکترا تر کچې پورې ځینې کسان هم کولی شي دلته کار وکړي زه
د بی یو او بی دوه چې تاسو یادونه کوي دا فکر کوم د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي دا د جرمني ژبې د زده کړې یا د بلې هرې ژبې د زده کړې هغه ټاکونکی معیار دی
او دا په اصله لکه د بی یو ژبه دا ده چې لکه موږ ته چې وایو چې زه څنګه کولی شم چې خبرې وکړم مثلا یو څه عموما د بی یو ژبه دا ده چې لږ تر لږه به پورې باید دوی خبرې وکولی شي پوه شي خپل مشکلات حل کړي ډاکټر ته ولاړ شي مثلا په ټولنه کې د دولت د ځینو کسانو پولیسو نورو سره خبرې وکولی شي بی دوه کچه چې ده هغه هغه کچه ده چې دوی باید عموما که یو سړی په پوهنتون دپاره زده کړه کوي یا غواړي درس وایي باید د بی دوه تر کچې پورې باندې ژبه زده کړي چې هغه په ډېره ښه لیول باندې ده او دوی دلته کولی شي چې په پوهنتون په یوه ټولګي کې کښېني او په ژبه باندې سر خلاص شي کچیر دوی غواړي په استاذي وکړي زه د اوس دلته د نوي افغانانو کې کوم کسان چې راغلي دي دلته زموږ او ساس افغانان هغه د سی یو ترکه پوری د سند واخسته چې دا په دو کلون کې شونه دا ډیر ځوانان چې ځین ولري په دو کلون کې ان ا ان تر دو نیم کلون پر دوی د سی یو جې به سند اخلي ورسته دا اوس د معلمینو په توګه باندې ز تاسو افغانان د شیم چې هغه راغلي دلته معلمین دي دلته د کډوالو د شورا د سازمانونو غړي سول سشقال ډیری افغانانو ودرې دل انتخاباتو کې هغه د کډوالو د شورا سازمانونو ته لار پیدا کړ چې دا یو ډیر مثبت ګام او همدغه افغانان ډیر ولاړل د ډیرو ټولو څخه یوازې د جرمني د بون یا دغه یو ایالت چې ان ار بي ورته وایي یا شمالي ایالت ورته وایي د دې څخه تقریبا تر دولسو افغانانو پورې په بیلابیلو مختلفو ساحو کې د کډوالو دغه شوراګانو سازمانونو ته کامیاب شول او دا کسان هم له تیرو دریو کلونو راهیسې یا څلور کلونو راهیسې دلته المان ته راغلی دي او هغوی کار کړی دی. ولې؟ ځکه چې هغوی مسلکي کسان وه. دا اوس د همدغو کسانو څخه ډیری د ښوونکي په توګه باندې کار کوي. که دوی چیرې وغواړي ډیری کسان غواړي چې زده کړه وکړي، خو یوازینی شی دا دی چې لکه مخکې ما وویل د المان حکومت د ژبې د برخې پروګرامونه چې دي هغه ډیر پیچلي دي. باید لږ تر لږه ژبه په سمه توګه سره دلته خلک زده کړي، وروسته د دوی لپاره د زده کړو زمینه هم برابرېږي او ورته ورکوي. خو ولې په ډېره کچه باندې دلته د جرمني حکومت ډېر کوشش په دې کوي دغه افغانان چې دي دوی باید د ژبې سند حتما واخلي. دا د بي یو سند کې لږ تر لږه دوی خبرې وکولی شي، په ټولنه کې خپلې ستونزې حل کړي، تر یو ډاکټر پر ولاړ شي، تر یو ښوونځي پر ولاړ شي او خپلې ستونزې حل کړي. د دې سند حتما دی او دا باید هر څوک ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب بشیر. مخکې یادونه وشوه چې زیاتره د افغانان په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې د دوی کورنۍ د لدوی سره مالی مرستې کوي، د دغه مالی مرستونه د بلجیم حکومت او د نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه دولتونه خبر دي په دې کې دوی له ځینو محدودونکو قوانینو سره نه مخامخ کیږي چې هغه اروپا نه یا له دې هیوادونو نه د پیسو پر استولو بندیز لګوي د امنیتی دلایلو په خاطر او هم د اقتصادي ملحوظاتو لپاره.
د مو په نظر باندې یو تر اوسه پورې چې ما په دې اړه باندې هیڅ شی نه دی لیدلی چې د بلجیم حکومت په رسمي ډول باندې په دې باندې کوم بندیز لګولې وي. ټول خلک کولای شي چې په افغانستان ته یو خپل کورنۍ ته پیسې واستوي په رسمي ډول باندې، هم په غیر رسمي ډول باندې هم دوی کولای شي خپلو کورنۍ ته پیسې واستوي. ولې دلته د قوانینو له مخې ځینې محدودیتونه شته دي چې ویل کېږي چې تاسو باید دومره پیسې ځان ته پرېږدئ چې تاسو دلته خوراک شي. د هغې نه اضافه تاسو کولای شئ چې ټولې واستوئ. په دې برخه کې کوم محدودیت خصوصا په بلجیم کې او فکر کوم په ټول اروپا کې نشته.
مننه. سوال دا دی چې د قوانینو او د قوانینو سره د بلدتیا خبره ده. هغه کسان یو شمیر کسان شته چې تللی وو افغانستان ته، مخصوصا دغه کډوال چې په د تیرو څلورو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی له افغانستان راغلل، په دې هیوادونو کې سیاسي پناه وغوښته. دوی راغلي وو دلته، دولتونو دوی ته د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه اسناد ورکړل او دوی ډیر ژر بیرته افغانستان ته لاړل، هلته سفرونه وکړل. ما د ټلویزیون د جرمنی دی او ټلویزیون راپور وکړ او په هغه کې ما اجبره کې ما ولیدل چې البته د خبره یادېږي چې د جرمنی حکومت پر دې باندې غور کوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنې دوه ورسته په دې هیوادونو کې پناه اخیسته ده، د اوغو د اسناد په باب یا د پناه غوښتنې د درخواستونو په باب بیا غور کوي. دا مسله په بلجیم کې څومره جدي ده؟
دا خبره په بلجیم کې دا مسله څو اړخونه لري. په بلجیم کې هر هغه کس چې هغوی په رښتینی ډول باندې د ستونزې نه د افغانستان نه راغلی وي، هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. په هیڅ ډول باندې دوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. ولې لکه څنګه مې چې وخت یادونه وکړله، دلته بلجیم ته د ځنې نور قوانینو په اساس باندې ځنې کورنۍ راغلي دي. د بېلګې په ډول یو اتلس کلن ځوان چې د اتلس نه د کم عمر ځوان افغان چې دلته راغلی، هغوی سره یې وروڼه خویندې پلار مور مثلا هم وروسته د ځنې نورو قوانینو په اساس باندې یو ځای شوي دي. هغوی بیرته کولی شي افغانستان ته سفر وکړي، هغوی بیرته ځي و افغانستان ته راځي. یوازې همدغه کس چې د البته د ده کوم کیس یا د ده موضوع د ستونزو سره وه، هغوی اکثره په هېڅ صورت سره نشي کولی. حتی که چیرې ډېرې داسې پېښې هم شوي دي چې چا چې سفر کړی دی هغه اشخاصو هغوی نه بیرته پوښتنه وکړوي که نه هم شوي دي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. د خبرونې تر پایه پورې یوازې یو څو دقیقې لرو چې غواړو چې د خبرې سره راونغاړو او را لنډې کړو. ما غوښتل دا د ژوند رنګونه پروګرام دی چې له تاسو دواړو ښاغلو نه، زاهدي صاحب له تاسو نه او انجینیر صاحب بشیر له تاسو نه، د کډوالو ځینې کیسې هم واورو. تاسو له کډوالو سره ارتباط لري، روزمره له هغو سره ګوري، کورنیو له ستونزو خبرېږي، داسې دردونکې پیښې چې په یادولو ورزي او اوریدونکي واوري، تاسو به حتما ورسره مخامخ شوي یاست. غواړم یو یا دوه کیسې له تاسو دواړو ښاغلو واورم. لومړی تاسو
روسم دغه کیسې ډېرې زیاتې دي. کله چې سړی دغه څه ویني یا اوري یا هغه کسان ویني، سړی ته ډېر درد ورکوي او ډېر سړی ځورېږي. زه دا یو داسې یو افغان سره مخ شوم چې له تیرو اوو کلونو راهیسې په المان کې ژوند کاوه، هغه کار کاوه او رسمي قرارداد یې هم درلود، خو له تیرو اوو کلونو راهیسې د المان حکومت هغه ته یوازې یو ساده پاڼه ورکړې وه او هغه اجازه نه لرله چې یو بل هیواد ته یا آن خپل هیواد ته ولاړ شي. هغه ماته یو ډېره دردونکې کیسه وکړه او د خپل یو کوچني بچي یو تصویر یې راښکاره کړ. راته وویل چې زه چې کله دلته راتللم، ویل چې دا بچی مې یوازې د نهو میاشتو و، او ویل چې اوس ما سره هغه خبرې کوي، هغه اوس اته کلن دی. او دویل چې زه چې کله هغه ته وایم، نو دی ماته وایي چې ته څوک یې. وایي زه ورته وایم چې زه ستاسو ستا پلار یم یا مور ورته وایي. نو ماته وایي چې زه خو مکتب ته ځم، دا د دوم سیم ته ولاړم او ته لا تر اوسه نه یې راغلی. نو ما چې دغه هغه کله دغه کیسه واورېدله او د هغه د ماشوم دا خبره چې ده ماته وکړله، زه یې وژړولم. واقعا زه درته وایم چې ډېرې سخت وزورولم. خو له هغه سره موږ د کډوال سازمان له لورې ما ورسره کومک وکړ د ځینې اسنادونو دې برخه کې د نیمګړتیاوې درلودلې، چې خصوصا د افغانستان د بون کونسلګرۍ کې هلته چارواکو په دې برخه کې چې کوم کسان وه هغوی ډېره همکاري وکړله. د دغه اسنادونو هغه څه چې د په کار وه بشپړ ورته تشریح کړ، هغه ورته جوړ تایید کړل او بیرته ور یې کړل. او پس له یوازې پنځو میاشتو وروسته هغه د المان د حکومت نه ته یو تایید واخیستی او هغه ته یې کارت ورکړی د قبولیت. هغه کس اوس دلته خپل یو کور نیولی او اوس د خپلې کورنۍ د راویستلو لپاره اسناد جمع کړي او کوشش کوي چې خپل کورنۍ ته ولاړ شي او د حکومت نه اجازه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه دلته دایمي یو قرارداد لري. نو دغسې کیسې یوازې دا نه، زه یو بل کس هم داسې چې زموږ دفتر ته ځي ورځي، له تیرو نه کلونو راهیسې خپل مور او پلار نه دي لیدلی او دلته د ان دومره سوی چې اوس ناروغه سوی دی. ان دغه دا کیسه که سړی وګوري چې هغه دی درته خبرې کوي، کله چې ته د هغه سره د هغه د ژوند خبرې کوي او دی درته نورې کیسې کوي، ان دا دا مانا چې هغه اوس په دومره رواني ناروغۍ اخته سوی چې ان دې ته تږی دی، وایي چې کله به زه خپل کور ته ولاړ شم او خپل مور او پلار به ووینم. نو دا د کډوالۍ عموما یا مهاجرتونه او په غیر قانوني لارو تګ راتګ او بل ترتل په دغسې هیوادونو کې مشکېدل، یو هغه دی چې د اروپا یو تصویر له لرې له خلکو سره شته چې اروپا کې دلته
چې هر څوک راسي مزید او دلته به سات به تیر وي دلته به هغه دوی چې په کوم خوبونو کې وي هغه دلته زلن یا هلته یې ویني یا یې ګوري د تلویزیون پر صفحه باندې. ولی زه وایم هغه کسان چې دلته راغلي دلته ژوند اسانه نه دی. دلته هغه ژوند چې دوی په خپلو کورونو کې کوي تر هغه لږ چنده سخت دی. دلته دلته به په یوه چوکاټ کې چې ستا لپاره جوړ دی د قانون په هماغه چوکاټ کې به تګ راتګ کوي په هماغه کې به ځې او که د یوه پښه یا یو قدم دې هم چپ واخیست نو دلته په هماغه ورځ ستا دغه چپ قدم تا ته وایي چې دا ستا یو جرم دی. تا به دومره ځوروي چې ته به خپله حیران یې. نو زوان د ټولو افغانان چې دغه د ژوند رنګونه دا خپرونه اوري او زموږ را اوري هغوی دې هڅه وکړي تر څو پورې لوړې زده کړې دې وکړي. کوښښ وکړئ بغیر قانوني لارو مه راځئ د لوړ زده کړو له لارې راسئ او دلته وښایاست چې موږ افغانان همت لرو او دا د ستاسو سره په یوه ښه قرارداد باندې کار کوو او زه دلته ته ماته اړتیا لرې زه تاته اړتیا نه لرم. دغه شی دلته دغه اروپایي هیوادونو ټولو ته ور وښایست. زوم تر ټولو یوه ښه لاره دا ده چې دوی هغوی ته وښیي چې موږ تاسې ته اړتیا نه لرو. اوس چې دغه کوم کسان راغلي دا د مجبوریتونو له وجې راغلي خو دوی باید ورته وښیي چې تاسو موږ ته اړتیا لرئ او موږ درته راځو.
کور مو ودان انجینر صاحب بشیر تاسو خو هغه ټولنه کې د افغان ټپ د کډوالو په سازمان کې ښایي له نورو کډوالو سره هم له نورو افغانانو سره کورنیو سره حتما په تماس کې یاست. که څه هم په بلجیم کې د افغانانو شمیر دومره نه دی لکه په جرمنی کې چې دی او زاهدي صاحب ورسره تماس لري، ولی په هر صورت د کډوالو کیسې هر یوه یوه جلا کیسه ده. تاسو د خپل کار په دوره کې له افغانانو نه داسې افغانان لیدلی دي چې د دوی کیسې ستاسو زړه دردولی وي؟
البته د کډوالۍ ټولې کیسې دردونکې دي، ډېرې سختې دي. فکر کوم داسې خاصه کیسه به زه سپېسفیک یا مشخصه کیسه به درته ونه کړم، ولې په مجموع کې زه غواړم د دې تاسو د خپرونې له لارې نه ځینې هغه افغانانو ته چې په بلجیم کې دي او د نورو افغانانو ته چې هغوی په نورو ځایونو کې دي همدغه یوه کیسه وکړم، هغه د دې یو غږ ورسوم. د هغه افغانانو چې لای هم اوس په بلجیم کې اسناد نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه پورې هم په تمه دي. موږ په افغان ټپس کې موږ د واټساپ ډایرکټ شمیره هم لرو چې شنبې یا شنبې په ورځ باندې معمولا موږ سره خلک تماس نیسي، خصوصا افغانان موږ سره تماس نیسي او موږ ته خبرې کوي، خپلې کیسې راته کوي. چې دا تېره ورځ هم ما ته یوه افغان همداسې یو پیغام را لېږلی و چې دوی منفي دي، یعنې اسناد یې نه دي اخیستي او دوی د مانه د هغه غوښتنه کوله، د مشورې غوښتنه کوله چې زه باید دته مشوره ورکړم. ولې په مجموع کې د دغه افغانانو ستونزې چې دي واقعا ډېرې دي او ډېر په تشویش کې دي، کوم چې په بلجیم کې اوس نیګېټیو یا منفي دي. دوی څو ځله لاریونونه هم ترسره کړل، ولې د مختلف شخصي سپارښتنه البته د دې موقع نه په استفادې سره غواړم دوی ته وړاندې کړم چې دا ده چې دوی اوس هم لري چانس لري په بلجیم کې د پاتې کېدو، دوی په بلجیم کې کولی شي ژوند وکړي. دا ده چې دوی کوم کارونه کې چې دوی مصروفه دي او کوم ځایونو کې چې دوی کار کوي او که چېرې د ژبه درسونو ته ځي دوی په هغه باندې فوکس وکړي، دوی خپله باندې د پاتې کېدلو ډېر چانس لري. او د دې تر څنګ دا خبره هم باید زیاته کړم چې بلجیم کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانانو شمېر بیخي ډېر زیات شوی دی، سره د دې چې بلجیم ډېر وړوکی هېواد دی خو د نفوسو د تراکم په حساب باندې امکان لري چې حتی د افغانانو شمیر اوس په کې د جرمني په تناسب باندې زیات وي، یعنې د ډینسټي په اساس باندې کوم تراکم د نفوس چې موجود دی. ځکه اوس ویل کېږي چې شاوخوا حتی تر یو لکو پورې په بلجیم کې افغانان اوسېږي.
مننه. که په وروستۍ شیبه کې یوازې په یوې دقیقې کې ځواب راکړي، مخکې زاهدي صاحب یادونه وکړه چې په جرمني کې بیوروکراسي ډېره ده او هلته اسناد د هغو کسانو چې سیاسي پناه غواړي یا راغلي دي او اسناد غواړي د هغو په ډیر پڅ روان دی دا کار په بلجیم کې څنګه دی؟
په بلجیم کې متاسفانه د طالبانو د حاکمیت نه ورسته، البته کله چې طالبان حاکمیت رامنځته شو بلجیم کې د اجتماعي اسنادو په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول کېدل، هغه د منځه تللي دي، هغوی ته نور هغه اسناد نه ورکول کېږي. او په ټوله کې په بلجیم کې اوس د اسنادو اخیستل چې دي سخت شوي دي. اکثره دوی قوي دلایلو ته ضرورت لري یا قوي دلایلو پسې ګرځي تر څو په نښه کړي چې دغه کډوال یا دغه افغان چې دی
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. په دې خبرونه کې میلمانه و انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ په نوم د کډوالو د یوې ټولنې مشر او همدارس صفت الله زاهدی خبریال او د کډوالو رضاکار. ترنو اوریدونکو له خپل میلمانو مننه کوو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. زه احمد تکل د دې خبرونه چلوونکی له تاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو د فاتح خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.